السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت له ولسي جرګې وغوښتل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. پیل له خبرونو کوو له ناجیې صفینه اوري.
جمهوری ریاست له ولسی جرګې غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. د زابل میزانی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامی مسؤول وژل شوی او د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې د بریالیو ښځینه کاندیدانو د شمیر د زیاتوالي ستاینه وکړه. د خبرونو تفصیل: د ولسمشر دوهم مرستیال له ولسی جرګې غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنیني فرمان دوه اونۍ مخکې له یو لړ تعدیلاتو وروسته د پارلماني چارو د وزیر له لارې ملي شورا ته واستوه. د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش پرون د پارلماني چارو وزیر د نوې ودانۍ د پرانیستلو غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت خپل مسؤلیت ترسره کړی او اوس ملي شورا مسؤلیت لري چې خپل مسؤلیت ترسره کړي. ښاغلی دانش وویل چې حکومت د پارلماني او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو هوډ لري او ځکه انتخاباتي اصلاحاتو ته د خپلو اجراءاتو په سر کې لومړیتوب ورکړی. د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو انتخابات به د روانې میزان میاشتې په 24 نیټه ترسره کړي. د زابل امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د میزانی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامی مسؤول له خپلو دریو ساتونکو سره وژل شوی. د زابل د امنیت عامر غلام جیلانی فرحي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تېره شپه له امنیتي ځواکونو سره تر 15 ساعته جګړې وروسته وژل شوی چې جسدونه یې د جګړې په ډګر کې پاتې دي.
جنگ په نتیجه کې احمد آغا چې د طالبانو نظامی مسؤول د میدان نابلهاد ولسوال دی سره د خپل درې ملګرو وژل شوی دی چې جسدونه پاتې دي، 15 نفر زخمیان لري.
له بلې خوا چارواکي وایي چې د بدخشان په راغستان ولسوالۍ کې هم د وسلوالو طالبانو دوه قومندانان وژل شوي دي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خوست ولایت چارواکي وایي د سپیرې او تڼیو د ولسوالیو ترمنځ سیمه کې 11 کسان د ځنګلونو د وهلو په تور نیول شوي دي. د خوست والي حکم خان حبيبي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د په امر د چارواکو لخوا نیول شوي او دوسیې به یې ډېر ژر عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي.
اړوند ولسوال ته جدي هدایت ورکولای شي ترڅو دغه ځنګل وهونکي ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. د دوی دوسیه د تحقیق او څېړنو لاندې ده او د تکمیل نه وروسته به دوی قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
د خوست والی زیاته کړه چې له تورنو کسانو سره درې بروړونکي موټرسایکلونه او ځنګلونو د وهلو وسایل هم نیول شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15 دیش پوله، یو اروپایي یورو 8 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایراني تومان 19 افغانۍ دیش پوله او زر پاکستاني کلدار 409 افغانۍ. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې د بریالیو ښځینه کاندیدانو د شمیر د زیاتوالي ستاینه وکړه. روحانی پرون په تهران کې په خپل وینا کې وویل د اول وار لپاره به موږ په پارلمان کې 13 ښځینه وکیلانې ولرو او دا یو ریکارډ دی او موږ ډېر خوشحاله یو. روحانی هیله وښوده چې نورې ښځې به هم له دې څخه په سیاست کې د ګډون الهام واخلي. د ایران د مجلس یا پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې چې د جمعې په ورځ وشو 4 مېرمنې کامیابې شوې دي. مخکې په پارلمان کې د 290 سیټونو له جملې یوازې 900 د ښځینه وکیلانو په برخه شوي. په دغو تازه بریالي شوو 13 ښځینه وکیلانو کې ځینې د ولسمشر روحانی د اصلاح غوښتونکي ډلې او ځینې خپلواکي کاندیدانې دي. راپورونه وایي د عراق پوځي ځواکونو بشیر خارګوټی چې په خټه ترکمنان هم پکې ژوند کوي له داعش سخت دریځې ډلې بېرته ونیوه. کورد چارواکو پرون وویل چې کورد پیشمرګه ځواکونو او شیعه ملیشه قواوو د امریکا په مشرۍ د ایتلاف په هوایي ملاتړ اول د عراق د دغه شمالي خارګوټی محاصره کړ او بیا یې ونیوه. د کردستان محلي امنیتي شورا او د شیعهګانو د پوځ یو ترکمن قمندان تایید کړ چې بشیر خارګوټی نور د داعش په کنټرول کې نه دی. یو ورځ وروسته له دې چې د بغداد د مرکز په ډیره امن سیمه کې چې تر سخت سار لاندې د اعتراض کوونکو پر امنیتي ځواکونو له یرغل وروسته د پارلمان پر څو غړیو حمله وکړه، د اعتراضونو تنظیموونکو له مظاهراتیانو غوښتي چې له دې ساحې ووځي. د مظاهرو تنظیموونکو وروسته له هغه د مظاهرو د بندولو پریکړه وکړه چې د عراق صدراعظم حیدر العبادی د اعتراض کوونکو د نیولو او محاکمې امر وکړ. او د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش پدیده به موږ ته د اوږدې مودې لپاره ګواښ پېښ نه کړي. جان برینن د خبره د القاعده شبکې د بخوانی مشر اسامه بن لادن د مرګ د 50 کلونو د پوره کېدو په مناسبت وکړه. برینن پرون ان بی سی ټلویزیون ته وویل د داعش ډلې د مشر لمنځه وړل به د سخت دریځې ډلې پر ماتېدو پراخ اغېز وکړي. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته واجیست. په دې خبرونه کې اورئ چې د کندهار لپاره د طالبانو والی د هغه مرستیال او تر 40 زیات وسلوال وژل سیبي. افغان حکومت له ولسي جرګې وغوښتل د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان اجرا تصویب کړي.
این فرمان د تصویب پرسته تا کار اصلاحات انتخاباتي هست.
په کندهار کې هغه معلولین چې د باسکټبال تمرینونه کوي وایي چې د امکاناتو له کموالي څخه ځورېږي.
هغه جمع نیازم سره مام پټ نه دی، دغه خطر کله جمعې به باران او د یخنۍ مشته ډېر غټ خنځ.
د لوی پکتیا د زدرن میشتو ولسوالۍ مشران وایي د امن په ټینګښت کې همکاري کوي.
د امن لپاره او د سولې لپاره په خاص ډول به د افغانستان د موجوده نظام نه ملاتړ کوي تر څو وکولای شو د یو متحد افغانستان لپاره په ګډه باندې کار.
روانونی اروپایی ټولنه هغه پلان عملی کوي چې لمخې ترکانو ته دغه ټولنې ته لویزې پرته د سفر کولو مسله یقیني کوي. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. سپورتي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د ګوډیا چار. د ازادي رادیو د خبرونه په یو تازه راپور سره پیلو. د ازادي رادیو خبريال وایي چې د کندهار لپاره د وسلوال طالبانو والی د هغه مرستیال او تر 40 زیات وسلوال وجل سی وی دی. محمد صادق رښتنی راپور راکوي. رښتنی صاحب، دغه وسلوال او د هغوی مشران په کومه ولسوالۍ کې وجل سی وی؟ سلی
صاحب، تاسو ورته کوم یو دل بیا سلام. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د کندهار لپاره د طالبانو والی مولوی حیات الله مشهور فاجل الله داغه مرستیال مولوی احمد شاه همت چې مشهور فارمانی و تیر ورځ په شاوري کوټ ولسوالۍ کې د برنی جګړې پر مهال وژل شوی. د کندهار د پولیسو ویان زیاد رانی ورته افغان امنیت ځواکونو د کندهار روزګار د لوی لارې پر سر د دې لارې د خلاصولو په هدف چاړيز عملیات وکړ. دوی وایي چې تیر ورځ هار لس چې د یادې لارې پر سر په کندهار سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره درنه جګړه پیل کړه چې اوس هم په دې جګړه کې دغه تلویشتانه وکړل طالبان ووجل سو. دوی وایي چې په دغه جګړه کې چې د مازیګر تر څلورو بجو پورې دوام وکړ، هم د طالبانو والی او مرسیال هم په دې جګړه کې برخه درلوده چې بل اخره د امنیت ځواکونو په ډول سره ووجل سو. بیا درانه وایي چې په دې جګړه کې افغان ځواکونو او ملکي کسانو ته مرګ ژوبل نه راوسته.
په خپل وسلوالو په دې اړه څه ویلې دي تر اوسه پورې؟
د روزګان او کندهار د لوی لارې پر سر څور جغرافي خو عملیات روان او د لارې د ترافیک مختلفه و چې موږ سهار په خپل ریپورټونو کې دا یادونه وکړه. البته په تیر څور ځکه وسوال طالبانو د خپل لاسراوړو په ریپورټونو خبرول خو د ورستي پیښې په اړه اصلا مل نه ښکار کړی.
ډیر مننه ومنو دل چې د کندهار لپاره د وسلوالو طالبانو نو مول سوی والی مولوی حیات الله د هغه مرستیال مولوی احمد شاه او تر 40 زیات نور وسلوال د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې وجل سوی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت پر ولسی جرګې ژغ کړی چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولس مشر تقنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. په داسل کې چې افغان حکومت د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه کړې. د ولس مشر دویم راسل پرون وویل چې حکومت خپل مسؤلیت ترسره کړی او اوس ولسی جرګه باید خپله برخه مسؤلیت ترسره کړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسمشر دوهم راستیال له ولسی جرګې غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی تقنینی فرمان دوهونه مخکې له یو لړ تعدیلاتو وروسته د پارلماني چارو د وزارت له لارې ملي شورا ته واستوه، خو تر اوسه نه دی تصویب شوی. د ولسمشر دوهم راستیال محمد سرور دانش پرون د پارلماني چارو وزارت د نوې ودانۍ د پرانیستو غونډې ته په وینا کې د دې فرمان د سمدستي تصویب غوښتنه وکړه.
خوښ می است که هر چی سرعت بدین و این فرمان به تصویب برسد.
زما هیله داده چه خپل کار چټک کړی چې دا فرمان تصویب شي او د انتخاباتي اصلاحاتو چارې پیل شي، څو د انتخاباتي اصلاحاتو د کار له پیل سره په نږدې راتلونکو کې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات تر سره شي. خغلی دانش ویل چې حکومت د پارلمان او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو هوډ کړی او ځکه خو انتخاباتي اصلاحاتو ته د خپلو اجراتو په سر کې لومړیتوب ورکوي. د ولسمشر دوهم راستیال زیاته کړه چې حکومت خپل مسؤلیت له ژمنې سره سم ترسره کړی او اوس ملي شورا مسؤوله ده چې خپله برخه مسؤلیت ترسره کړي. سرور دانش همداراز د هغو مکلفیتونو یادونه وکړه چې افغانستان د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې د نړیوالو په وړاندې لري.
همه ما هم حکومت و هم شما زیر سوال هستیم.
موږ ټول هم حکومت او هم تاسو د افغانستان د خلکو په ذهنیتونو کې او د نړیوالې ټولنې لخوا تر سوال لاندې یو، خو موږ د ځینو هغو ژمنو له مخې چې دوی له موږ سره کړي متقابلې ژمنې لرو. انتخابات او انتخاباتي اصلاحات له دې ژمنو څخه دي. د افغانستان حکومت له ملي شورا څخه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان د تصویب غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د ملي شورا کاري دوره ډیر وخت مخکې پای ته رسیدلې. د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات به د روانې تلې یا میزان د میاشتې په وروستیو کې ترسره کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو 15 کاله پر رسول. د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم دا هغه شبکه په افغانستان کې فعاله ده، خو دوی د ځپلو توان لري. حدیث پردیس په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
سلامونه سالی صاحب. بلې، لنن څخه 15 کاله وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې د امریکا ځانګړو ځواکونو د پاکستان په زړه ایبټ آباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن چې د ده په خبره د زرګونو امریکایانو د وژنو مسؤول و وواژه.
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
Go, 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 go!
And a terrorist who's responsible for the murder of thousands.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم د اسامه بن لادن وژنې پر القاعده شبکې منفي اغیز وکړ، خو لا هم دغه ډله په افغانستان کې فعاله ده. دغه وزارت د ویان مرسیال محمد راتمنش وایي چې افغان ځواکونه د القاعده ډلې په ګډون د هرې ترهګریزې ډلې د ځپلو توان لري. خب، تشکر از اینکه وخت دادین. بفرمایین، در رابطه به که هم د القاعده ډلې د زپلو د افغانستان دفاع وزارت د القاعده ډلې د زپلو د توان خبره کوي، خو د افغانستان ولسی جرګه به وایي که امریکا د القاعده ډلې او د نورو ترهګریزو ډلو د زپلو په برخه کې له افغان ځواکونو سره مرستې ونه کړي، ممکن چې دغه ډله بیا په افغانستان کې د پخوا په څیر فعاله شي او خپل ترهګریز فعالیتونه سرته ورسوي.
په دې کې دا ویلی سم چې تر یو حده پورې به دوی کامیابي ترلاسه کړي، خو هغه کومه برنامه چې وه یا پروګرام چې اوس دوی راغلي هغه تهدیدات اوس موجود دي. دوی راغلي دي دې لپاره اوس د القاعده جرلې به ختمي، جرلې اوس موجود دي.
که څه هم د اسامه بن لادن لوژنې 15 کاله تیریږي، خو په افغانستان کې د ناتو ملاتړ یا د غوڅ ملاتړ ماموریت دوی هم دا مني چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې دغه ډله لا هم فعاله ده، خو دوی هڅه کوي چې له هر ممکنه لارو د دغې ډلې د فعالیت مخه ونیسي او په افغانستان کې هم له افغان ځواکونو سره مرسته کوي څو په هر ډول د دغې ډلې د تهدیداتو مخه ونیول شي.
ډیره مننه ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت وی القاعده شبکه په افغانستان کې اوس هم فعاله ده، خو دغه وزارت یې د ځپلو توان او پروګرامونه لري. د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو 15 کاله پوره سول. 15 کاله مخکې په همدې نیټه د امریکا ځانګړو ځواکونو د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته نږدې په بټ آباد سیمه کې د اسامه بن لادن پر کور حمله وکړه او دی وواژه. د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر په همدې مناسبت په خپله وینا کې ویلي چې د اسامه بن لادن د وجل کېدو له کبله دغه ډله کمزورې سوي، خو د اسلامي دولت ډله یادایش شایي د زیاتې مودې لپاره امریکا ته ستونزې پیښې کړي. جان برینن دغه خبرې پرون له ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي. هغه ویلي د داعش ډلې د مشر له منځه وړل به د دې سختریزې ډلې پر ماتېدو پراخه اغېز وکړي. د بحث لپاره د افغانستان د شخړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکی حکمت الله اعظمي را سره له کابله په مستقیم تماس کې دی. اعظمي صاحب، خبرونې ته شرغ لست، تاسو راپور هم واورید، څه فکر کوي چې د اوسامه بن لادن وجل کېدلو پر القاعده شبکې تاثیر کړی یا د غټلې کمزورې کړی؟
سلامات اوسئ، ډېره مننه. یو خدای دی چې باید مخکې دې ستاسو سوال ته ولاړ شم. دا ویل غواړم کله چې د تاریخ په اوږدو کې کوم دغه ګروپونه، ترورستي ګروپونه او یا هم داسې شبکې لکه القاعده پیدا کیږي، نو بیا دا تقریبا ناممکنه ده چې دوی بیا له منځه ولاړ شي. دا به ضعیفه کیږي یا به بیرته قوي کیږي، خو د دې له منځه تلل تقریبا یو ناممکن کار دی. القاعده د اسامه بن لادن تر رهبرۍ لاندې ښه مخته ولاړل، ډېر د دوی په سلا اچیومنټس یا لاسته راوړنې درلودلې، او د دوی رامنځته کېدلو یوازینی هدف همدا و چې یو اسلامي دولت لکه داعش اوس غواړي دوی په هماغه وخت کې په همدې دغه باندې اجنډا او په دې هدف باندې راپورته شي. مګر دا چې د افغانستان جهاد او د شوروي اتحاد د ماتېدو وروسته کورنۍ جګړه افغانستان ته رال، نو دوی دغه هدف یو خراب کوي. داعش تاسو وګورئ خپله د القاعده یو محصول دی، یعنی القاعده چې هر څومره بیا هم ضعیفه شي، مګر دوی چې په کوم کم کار یې کړی دی او څه لاسته راوړنې درلودلې هغه ډېرې قوي دي او تر اوسه پورې ادامه لري. دا ضعیفه سوې ده په دې کې شک نشته، بالخصوص د ایمانوال زواهیری تر رهبری لاندې دا ضعیفه شوله. او القاعده یو دلیل دا و چې د القاعده یو برانچ مثلا اوس داعش یا ابوبکر البغدادي د القاعده سره جلا شو. په دې جلا شو چون چې دوی پر خپل نوي مشرتابه یعنی ایمانوال زواهیری باندې دا ادا کول چې دوی ډېر فعال نه دي او هغه څه لاسته راوړون چې درلودلې دي نه ساتلی، نو په دا خاطر القاعده ځین جلا شو. مګر د دې نه باوجود هم دوی وکولای شوای چې مثلا په د اسامه بن لادن د مرګ وروسته القاعده په بن غازی کې حمله وکړي، د امریکا سفیر ورووژن شو. په جنوبي افریقا کې د 2014 کې څو حمله په لاره واچولې، په 2015 کې په فرانس کې د مثلا د چارلي هبدو په ماګزین باندې حمله وکړه. نو دوی کمزوري دي، مګر بیا هم د دې توانایي لري چې د امنیت ته یو لوی ګواښ.
بله، نن سبا تاسو فکر کوئ چې القاعده شبکه په نړۍ کې کوم اهداف تعقیبوي؟ آیا دوی په خپله تګلاره کې بدلون راوستلی که هغه پخواني اهداف اوس هم تعقیبوي؟
د دې یو دغه دا دی چې مثلا په هدف خو ما مخکې ویل چې هغه د دوی د اسلامیک سټیټ یا د اسلامي دولت جوړېدل ولکه اوس چې داعش مخته وړي یا داعش هغه اجنډا مخته وړي، دا د دوی اول هدف و. مګر دا د افغان جهاد د ناکامه کېدلو وروسته یا مثلا چې هغه په افغانستان کې خپلمنځي جګړې شوې، نو دا له منځه ولاړې، دا نور نه شوی تللی. د دوی اوس دا دی تر ټولو مهم دا دی چې دوی بېرته خپل په نړیوال سټیج کې ځان بېرته مطرح کړي او د داسې یو رقیب لکه داعش یا اسلامي دولت د دې پر وړاندې باندې دوی باید په ریلیونټ پات شي، یعنی د دوی باید د منځه ولاړ نه شي، سروایول چې ورته وایي. د دوی لومړی هدف زه فکر کوم دا دی، او بل دوم دا دی چې هغه ډلې چپلې چې مثلا د داعش سره مخالفتونه لري د هغې سره خپل ارتباطات کوي. اوس تاسو وګورئ جبهة النصرة ده او یا مثلا افغان طالبان دي یا الشباب دی، دا هغه ډلې دي چې د داعش پر خلاف دي او یا د داعش سره انډیوالي تر اوسه نه ده جوړه کړې. نو دوی دې ته
دغه یو بل د هدفونو څخه دی چې د هغې سره روابط دی چې تر څو پر هغه ساحو کې چې داعش تر اوسه نه دی تللی یا هلته امکان د داعش نشته نو دوی خپل نفوذ زیات کړي.
بله، دغه نورو سختریزو ډلو لکه داعش چې تاسو یادونه وکړه، دوی څنګه یو ناڅاپه ظهور وکړ او دومره قوي سوه چې سیمې ته امنیتي خطر پیښ کړي او تر بلې هرې سختریزې ډلې زیاتې مالي سرچینې هم لري؟
ګورئ، تر ټولو مهمه دا ده، ما مخکې اشاره ورته وکړل چې کله اسامه بن لادن ووژل شو نو ایمان اول زواهری هوغونده دغه القاعدې ته پراختیا نه شوی ورکولی. نو دا د دې باعث شو چې د دوی غړي یا مثلا هغه سختدریز افراد په القاعده کې د دې هڅه وکړي چې دوی خپل یو برانډ یا خپل یو ګروپ جوړ کړي، او هغه مثلا ابوبکر داعش خپله د القاعدې یوه برخه وه، یو ګروپ یې و، او ابو بکر البغدادی خپل د دې کمانډان. نو بیا هغه داسې وکړل چې موږ جو سوریه ته، په سوریه کې لاس دغه کو جنگ کو، ظاهري داسې ورته وویل چې مثلا زموږ ستاسو اجنډا یوازې پر عراق باندې پوری محدود ده، تاسو نور مخته نه شئ تللی. کوم چې دا وسنی داعش ته د قبول وړ نه و، هغه ویل چې هر چیرې موږ باید ورې دغه کومک وکړو. یو دغه دلیل چې مثلا دوی د خپل جغرافیه ډېره پراخه کړل، یعنی د عراق خورواړ او سوریه ته موښتل. بل دا دی چې په د سنی شیعه، د سنی او شیعه د کار څخه دوی استفاده وکړل داعش، او مالی منابع هم تا باندې زیاتې درلودلې، او په ډېر لنډ وخت کې ډېرې زیاتې سیمې ونیولې، او په نړیواله کچه یې حملې وکړلې چې دا حتی ځینې پخواني القاعده کسان هم یته واچول چې دوی باید د خپل ګروپ پرېږدي او القاعده سره یوځای شي. نو په دې خاطر باندې دوی دغه سوله دوی داعش کامیاب شو، او در القاعده څخه لا د خپل مادر یا خپل هغه مورنی ګروپ څخه هم ډیر مخته ولاړ.
بله اعظمی صاحب، راپورونه وایي چې تاسو اروپا څخه کسان وروان دي منځنی ختیځ ته چې له داعش ډلې سره ملګري سي. دوی تګلار خو تاسو ته هم معلومی چې زیاته افراطی ده او له تاوتریخوالي څخه ډکه ده. دغه ځوانان ولې ورزی له داعش ډلې سره ملګري کیږي؟ دا چې په خپل هیوادونو کې هیڅ ډول ستونزه به هم نه لري.
یو داعش چې یو تر ټولو ډېر مهم کار کړی دی، هغه د میډیا څخه ډېر ښه استفاده د خپل ځان لپاره کړې ده، او بل دا دی چې دوی دغه اسلامي ټیکنالوژي اسلامي دغه کې کم جسټیفیکیشن چې مثلا د دې مثلا مویل دي چې په آخري وخت زمانه کې به یو تور بیرغونه مثلا د سریه څخه راپورته کیږي، او دا د وخت آخري دی، او دا هغه بلک فورسز یا هغه تور بیرغي فوز دی چې مثلا دوی به بیا د دجال سره جنگ کوي، او یعنی هغه ډېر ښه دی داعش استفاده کړی دی. دا هغه څه دي چې القاعده نه درلودل، کې درلودل هم ډېر په کمه ساته باندې درلودل. یعنی تاسو وګورئ داعش چې په کمه اندازه باندې د میډیا سره.
بل ډېر مننه ستاسو ټلیفون قطع سو. د افغانستان د شخړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکي حکمت الله اعظمي ومردل چې د القاعده شبکې ته پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو 15 کاله مخکې په همدې نیټې د امریکا ځانګړو ځواکونو د پاکستان پلازمین اسلام آباد ته نږدې په بټ آباد سیمه کې د اسامه بن لادن پر کور حمله وکړه او دی وواژه. د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې مشر په همدې مناسبت په خپله وینا کې ویلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش شایي د زیاتې مودې لپاره امریکا ته تونځي پیښ کړی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
قاری محمد مدنی لنورستان په خپل پیغام کې لیکلي، حکومت یې بیوزله او وزګارو ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي چې په دې توګه دوی له ناوړه کارونو راوګرځي. عبدالله خوګیانی لیکلي، هغه کډوال چې په وروستیو کې له پاکستان خپل هیواد ته راستانه شوي له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. دولت یې د دغو کورنیو ځوانانو ته کارونه پیدا کړي. عبدالله له کابله لیکلي، د افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې په خرابېدو دی، دولت یې د دې ستونزې حل ته پام وکړي. محمد ابراهیم هلال لیکلي، اباسین دی پاک خدای وبخشه، او له افغانانو مې غوښتنه ده چې دغسې نورو ظلمونو مخه ونیسي. عبدالواسع ارمان له لوګره، په لوګر کې د برېښنا پرستونو یا پایو کار روان دي، تر خدر سیمې پورې کار رسېدلی. له حکومت څخه غواړو چې دغه پروژه چټکه کړي او ژر خلکو ته برېښنا ورکړي. جیلاني سرحدي لیکلي، پکار ده د طالبانو مشران اعدام سي، که اعدام نسي دوی بېرته د افغانستان په خرابولو لاس پورې کوي. لپکتیا سمی الله حلیمی تندر لیکلی په څمکنو یو ډنډ پټان ولسوالۍ کې اوس هم د ایم ټی این او اتصالاتو مخابراتي شبکې بندې دي. د سیمې خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. حاجي عبدالغفار له هلمند لیکلي د ولسمشر غني تر عمل خبرې زیاتې دي. په کار د ولسمشر نورې ژمنې ونه کړي ځکه تشې ژمنې د خلکو درد نه دوا کوي.
مخکې مو په خبرونه کې واوریدل چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش له ولسي جرګې غوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو په باب د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تصویب کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په خپله وینا کې وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به پر ټاکلې مهلت ترسره کیږي او افغان حکومت په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو هڅې پیل کړې دي. ولسي جرګه به د ولسمشر تقنیني فرمان کله تصویب کړي؟ د ځواب لپاره د ولسي جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. غفاري صاحب، خبرونې ته شرغ لاست، ستاسو اجرات به څه وي؟ کله به دغه فرمان تصویب سي د ولسي جرګې لخوا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د همکارانو یعنی د ټول وکیلانو تصمیم دغه رقم دی چې انشاءالله دغه د قانون طرحې ته باید په پارلمان کې اولویت ورکړل شي. هر څومره ژر کار به پر شروع شي سپویږي چې د قانون طرحه چې مشترکې وي اوله پلا د رئیس تخوا مربوطه کمیسیون ته استول کیږي. تر هغه وروسته هغو خپل مشورې او بحثونه پر شروع کوي او خپل پیشنهادات سره د اصلي طرحه نورو کمیسیونو ته استوي. بیا د هغو د نظرات د راټولولو دپاره مشترکه غونډه جوړیږي. هر وخت چې نهایي آمادګي د دې سره موجوده وه بیا د عمومي غونډې په اجنډا کې شاملېږي او پر هغه باندې تصمیم ګیري او رای ګیري کېږي. فعلا د ټولو اراده او تصمیم دغه رقم دی چې دغه قانون ته تر نورو قوانینو اولویت ورکړل شي. اوس یې هم وخت تېر دی، باید تر اوسه کال انتخابات سوی وای. حد اقل که د سږ کال دپاره دغه عملي ونیول شي نو موز د وطن او د خلکو او د پارلمان په ګټه بولو.
بلی، دغه فرمان تصویب به څه فکر کوي چې څومره وکولی سي په انتخاباتي نظام کې د اصلاح بهیر ته چټکتیا په برخه کې؟ ځکه ولسي جرګه هم په دغه نظام کې همیشه د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده یا یې کوي؟
بله، یعنی موږ هم غواړو چې د انتخاباتو په بهیر کې اصلاحات راشي. دغه مساوده چې موږ لیدلې په ځینو مواردو کې بحث او تعطیلاتو ته ضرورت شته، که موږ خپل قضاوت او خپل تصمیمګیري یا نظر د دغه قانون په هکله ووایو نو مناسب به دغه وي چې په پای کې هر وخت چې دا قانون از پارلمان دخوا تصویبېږي هغه وخت خپل د مساودې څخه دفاع وکړو. فعلا ځینې مواد شته چې بحث او تعدیل ته نیاز او ضرورت لري.
بله، ډیره مننه ستاسو څخه. د ولسي جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري به ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش له ولسي جرګې څخه غوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو په باب د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تصویب کړي. ولسي جرګه هم وایي چې دوی هڅه کوي دغه فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. او اوس به اسدالله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څخه چاپ کړي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې د خبرو پر مختګونه او د پاکستان د ناغړیو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان شکایت د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهمه مطالبه او تبصرې دي. ډیر ژر به له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې خبرې وروستۍ شي. دا د کابل پوسټ ورځپاڼې د یو تحلیلي مطلب سرلیک دی. په مطلب کې راغلي د حکومت دننه یو شمېر کړۍ شته چې له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو مخالفت کوي او دا هغه کسان دي چې اوس د حزب په نوم امتیاز اخلي. خو د ګلبدین حکمتیار پر اتاک سره به دوی له امتیازه بې برخې شي. په مطلب کې د نظر د خواندانو په حواله لیکل شوي چې سولې ته د حزب اسلامي له راتګ سره به د افغانستان د نارامیو په کچه کې 40% کموالی راشي. ورځپاڼې د ولسمشر د مرستیال ویان د واخان مینپال په حواله لیکلي چې ولسمشر وړمه شپه د حزب اسلامي له استازو سره قتل او ډیر ژر به ورسره هوکړې ته ورسیږي. سرنوشت پرسپانه هم همدې موضوع ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی چې راتلونکې اونۍ به د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. په مطلب کې راغلی لولس مشر سره د حزب اسلامي د پلاوی په ورستۍ لیدنه کې د یو داسې سند پر جوړولو پریکړه شوې چې ګلبدین حکمتیار او محمد اشرف غنی به لاسلیکونه پرې کوي. د مطلب لیکوال ویلي تیره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا له تور لست څخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د لرې کولو په اړه هم ناسته جوړه کړې وه. ملي ارمان ورځپاڼې بیا د پاکستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د شکایت په اړه د افغان تحلیلګر احمد سیدی مقاله خپره کړې. په مقاله کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د منشور دوم فصل له مخې د نړۍ د سولې د ګواښ په صورت کې او یا هم د تاوتریخوالي د زیاتوالي په صورت کې ملي امنیت شورا یوازې د سپارښتنې مسؤلیت نه لري، بلکې د قوې د استعمال مسؤلیت هم لري. د مقالې لیکوال ویلي ملګرو ملتونو ته به د پاکستان په اړه شکایت وړاندې شي، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان لخوا د یو تجربه کار استازي نشتوالی به د دې سبب شي چې دغه شکایت لازمه نتیجه ورنه کړي. جامعه باز ورسپاړې به په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ډیر حساس دی او په همدې حساسو شرایطو کې یو شمېر سیاسي ډلې چې له واک لرې پاتې دي د حکومت پر ضد اقدامات کوي. په سرمقاله کې راغلي همدغه کړۍ اوس په همدې مخالفو دریځونو سره اوبه خړوي او خپل کبان پکې نیسي.
تاسو آزادي رادیو ته غوښتل په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو تر لاندو خبرونو وروسته ناجیه صافی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر دوهم مرستیال ولسی جرګې غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. د زابل امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت د میزانی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نظامی مسؤول وژل شوی. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دغه هیواد په پارلماني ټاکنو کې د بریالیو ښځینه کاندیدانو د شمیر د زیاتوالي ستاینه وکړه. راپورونه وایي د عراق پوځي ځواکونو بشیر خرګوټی چې په خټه ترکمنان هم پکې ژوند کوي له داعش سخت دریځې ډلې بیرته ونیوه. او د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش پدیده به موږ ته د اوږدې مودې لپاره ګواښ پېښ نه کړي.
په دې خبرونه کې مو دا راپور هم اورئ چې چارواکي وایي د کندهار لپاره د وسلوالو طالبانو نومول سوی والی مولوي حیات الله، د هغه مرستیال مولوي احمد شاه او تر څلوېښت زیات نور وسلول په شاولیکوټ ولسوالۍ کې پرون وژل سوي دي. د لوی پکتیا د زدران میشتو ولسوالیو مشرانو او مخورو د سولې او ثبات په نامه یو نوې شورا جوړه کړې ده. دوی وایي چې هڅه کوي د امن له ټینګښت سره همکاري وکړي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د لوی پکتیا د زدرانو قوم مشران دیني عالمان او اوسیدونکي وایي چې په خپلو سیمو کې به د ورانکارو فعالیتونو مخه نیسي او د افغان حکومت سره به د سولې او ټیکاو په رامنځته کېدو کې مرسته وکړي. دوی په خوست کې د یولس زدران میشتو ولسوالیو د سولې او ثبات شورا په پرانیست غونډه کې وویل چې په یادو غرنیو سیمو کې به د پوهنې پرمختیا، د نوي نسل روزنې، بیا رغونې او د قومونو ترمنځ د یووالي لپاره کار وکړي. د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي شورا مشر مولوي سردار زدران د سولې او ثبات شورا د مخو په تړاو داسې وویل:
دغه شورا به انشاءالله کلویا کچه کې دلوی پکتیا د ولسونو لپاره په ګاډه باندې کار کوي، د اتحاد او اتفاق لپاره، د امن لپاره او د سولې لپاره، په خاص ډول د افغانستان د موجوده نظام نمله تر کوي ترڅو وکولای شو د یو متحد افغانستان لپاره په ګاډه باندې کار.
د زدران میشتو ولسوالیو د سولې او ثبات شورا مشر مارک زدران وایي چې دوی نه یوازې د حکومت او سیمهوالو ترمنځ اړیکې ټینګوي، بلکې د دوی په ساحو کې پر جنایي جرمونو هم ناغه لري او غواړي په دې توګه په هغه ځای کې د ورتلونکو خلکو ژوند او مال خوندي وي.
میشته کیما تغلار دو دی خوستنا دی گردز افرا دی خوستنا دی پکتیکا ورګون ولسوالی ترا چې کیما د زدران خور دو کومي بوندې ډیر ستر ستر لارې دی کچا پلیار کې غلا وکړه او چاته مشکل ورسول دی دغه بکیر سوینوی او پینځه لک ریپی به جرمنان.
د زدران یو بل تن قومي مشر وای چې د حکومت نه ملاتړ د ځوان نسل لپاره د کاري فرصتونو برابرول د دوی د پراخ شورا د تګلارې مهمې موخي دي.
د زدران دغه شورا د دغه لپاره جوړه شوې ده چې دا به د دولت سره خبرې کوي. غلط سړی به موږ په خپل خاورې کې نه پرېږدو او د غلط سړی ملاتړ نه کو، د خپل حق نه به دفاع کو، د خپل نسل لپاره به حال زال کو او پروژه به غواړو. خټولې دغه وختنې دي دغه شوراګانې چې جوړېږي دی و خیر د خګړې د پاره جوړېږي دا کار وکړو.
د یادونه ورده زدران قوم د خوست پکتیا او پکتیکا په ولایتونو کې یو لس ولسوالۍ لري چې ډېرې غیر ایزي سیمې دي. که څه هم څو کاله وړاندې په دې منطقو کې ځینې وخت امنیتي پېښې رامنځته کېدې، خو اوس یې تر ډېره امن خوندي دی. زدران میشتې نیوکه کوي چې په یادو سیمو کې د ښه امنیت او د خلکو د لیوالتیا باوجود هم حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
په کندهار کې معلولین د باسکټبال یو ټیم لري چې هر ورځ د دې لوبې تمرین کوي. دغه ټیم تیر کال د افغانستان په کچه دریم مقام ګټلی و. صادق رښتنی راپور لري.
په کندهار کې معلولین په رنګارنګ لوبو بوخت دي، خو د باسکټبال لوبډلې ډېره د پام وړ ده. د کندهار ښار پاینو ښارګوټ کې هر ورځ یو شمېر معلولین د باسکټبال لوبې لپاره راټولېږي. دوی پاینو ښارګوټ کې د باسکټبال یو مجهز لوبغالی لري چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست اړوند د افغان معلولینو ټولنې په مرکز کې واقع دي. د کندهار د معلولینو د باسکټبال لوبډلې کپتان حمیدالله وایي چې دغه لوبډله دوه کاله مخکې جوړه شوې، شپارس غړي لري چې دولسې د مالیدونو په منتخب لوبډله کې لوبیږي.
دا روزمره د پریکټس لوبیږي چې موږ کو چپ یو د جمعې شپه او د جمعې ورځ موږ خصچي ده. دا نوري روزمره د څلورو بجو څخه شروع بیا تقریبا د شپږو بجو پورې موږ تمریناتي لوبیږي. دولس کسه د دې ټیم غړي دي چې هغه ملي او بین المللي بازیان کې اکثره په بین المللي بازیان کې بازی کی، نور په ملي بازی کې.
د باسکټبال د لوبغالی د آی سی آر سی او افغان معلولین ټولنې لخوا جوړ شوی او هر معلول کولی سي چې تمرین او لوبه پکښې وکړي. خو سیدا جان د لوبغالی معیاري نه بولي او غوښتنه کوي چې د لوبغالی سر دي وپوښل سي تر څو په ژمي او دوبي کې د تمریناتو کار ځینې واخیستل سي.
هر ورځ بازی کوي خو ډېر مشکلات لرو پکې، ځکه کله کله موږ ته ډېر هر څه خم ګرځي، لکه درته وښیم دغه جمع نیازوم سروم هم پټ نه دی. دغه خطر کله ژمی بیا باران او د یخنۍ موږ ته ډېر یو خنډ غټ خنډ ده، او بیا وړه یا دو بیشي بیا ډېره ګرمي ډېره غته موږ مر سوزوي او نم پرېږدي. که ډېر خپل بازی ته ادامه ورکړو، تمرینات وکړو.
د افغان معلولینو د بیا رغونې د ټولنې مرستیال فیض الله عمریار د معلولینو لپاره د باسکټبال د لوبې دا تمرینات ډېر مهم بولي. د عمریار په وینا د دوی لوبډلې تیر کال د افغانستان په کچه درېم مقام ګټلی.
په کابل کې د ویلچر باسکټبال ټیم افغانستان په سطح جوړېږي، پاکم برخه اخیستې چې الحمدلله تیر کال مو درېم مقام هم لاسته راوړی. او دا ویاړ مو کندهار ولایت پورې وخت کړی دی. همدارنګه زموږ یو پلیټ چې هغه وپار نومېږي، خپل معلولان دي، دمدې ټیم غړي دي، هغه د افغانستان ملي ټیم ته لارم پیدا کړې ده. همدارنګه د اکتوبر په 18 جاپان ټیم سفر هم درلودی. هلته په جاپان کې هم د افغانستان د لوبو سره ولوبي، همدارنګه ورې لوبي وکړي او بیرته افغانستان ته راستون شي.
په کندهار کې د باسکټبال په دې لوبغالي کې یوازې نارینه معلولین تمرینات کوي. د معلولینو د ټولنې غړي غوښتنه کوي چې د ښځینه معلولینو د باسکټبال لوبډلې ته هم توجه وشي.
خبری است. د ایتالیا په جنوب لویدیس کې د سمندر په غاړه د یو لري ښارګوټي د اوسیدونکو اوږد عمر د څیړونکو او ساینس پوهانو پام ځان ته اړولی دی. د بریتانیا د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور پر اساس د ایټالیا په دغه کوچني ښار کې چې آسچر ویلی نومیږي، 300 داسې کسان شته چې عمرونه یې تر 100 کلونو اوښتي دي. امریکایي او ایټالیایي څېړونکي هڅه کوي چې د دې سیمې د اوسیدونکو د اوږد عمر راز معلوم کړي. د دوی د تحقیق تمرکز به په دې وي چې په دې کوچني ښارګي کې ولې 300 تنه تر 100 کلونو زیات عمر لري. پاس چرویلی کې چې د اوسیدونکو شمیر 2000 تنه لري، د زړه او هيري یا الزایمر ناروغي ډېری لشي دي. څېړونکو وایي پاس چرویلی کې دوی د جنټیکی شننې ترڅنګ د خلکو د ژوند شیوه، خوراکي رژیم، سپورت او عادتونه هم څېړي، او د دې اوږدمهاله څېړنې پایله به کېدای شي په نور نړۍ کې د نورو انسانانو په درد وخوري. د اسچرویلی اوسیدونکو چې د ښه صحت په لرلو مشهور دي، د کب غوښه او زیتون ډیر خوري. دا دواړه د مدیترانی د غاړې هیوادونه او سیمې زیات لري. د اسچرویلی اوسیدونکو د روزمره سبزی هم په خپل خوړو کې زیات استعمالوي. دوی په نسبی ډول پلی تګ زیات کوي او پر غونډیو خیشي.
د دې خبرونه د 2019 پروګرامونه په راپور په سیاوري د لسې ټاکل سوی چې روانه اونۍ به اروپאי ټولنه د هغې پلان عملی چاره مخته یوسي چې لمخې دغه اتحادیه ترکانو ته لویزي پراته د سفر کولو مسله یقیني کوي. دا د هغه لنجمن تړون یو برخه ده چې د بروکسل او انقره ترمنځ په مارچ میاشت کې لاسلیک شوی دی. د دغه تړون پر اساس انقره اروپایي اتحادیه ته د غیر قانوني کډوالو او پناهغښتونکو د پراخ او چټک بهیر مخنیوي کړی او بروکسل هم د نور امتیازاتو ترڅنګ غواړي له ترکیې سره د ویزې شرط لري کړي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د اروپایي اتحادیه په یو شمیر غړو هیوادونو کې له مخالفتونو سره سره اروپایي اتحادیه روانه اونۍ هغه پلان مخته نیسي چې ترکانو ته اروپایي اتحادیه ته له ویزې پرته د سفر کولو ضمانت کوي. دا هغه امتیاز دی چې اروپایي اتحادیه ترکیې ته د دې لپاره ورکوي چې انقره اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناهغښتونکو د پراخ بهیر مخه نیولې ده. د رویټرز د راپور له مخې د اروپایي کمیسیون مشر ژن کلاود جونکر د یکشنبې په ورځ وویل چې نوې احصایې ښیي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ یونان ته 3 کسان رسېدلي، حال دا چې په 13 اکتوبر میاشت کې چې اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو او پناهغښتونکو لړۍ اوج ته رسېدلې وه، په متوسط ډول د ورځې 10,000 کسانو دې هېواد ته ځانونه رسول. د اروپایي اتحادیې یو شمېر سرچینو ویلي په پام کې ده چې اروپایي کمیسیون به د چهارشنبې په ورځ اعلان کړي چې ترکیې تر ډېر حده له وخته مخکې د ویزې د آزادي شرایط پوره کړي او د اروپایي اتحادیې له غړو دولتونو او د دې اتحادیې له پارلمانه به وغواړي چې د جون تر پایه دغه پریکړه تصویب کړي. د اروپایي اتحادیې یو چارواکي چې له موضوع خبر دی رویټرز ته وویل، موږ خپل نورمونه نه دي راښکته کړي بلکې ترکیې خپله لوبه پورته وړې ده. د چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی دا خبره د هغو انتقادونو په ځواب کې وکړه چې وایي کله چې انقره په شوي په اصطلاح تاریخي تړون کې د خپلو ژمنو نیمایي هم نوي عملي کړي، د اروپایي اتحادیې اجرایي ارګان خپل دغه اقدام څنګه توجیه کولای شي. د رویټرز په وینا سیاسي واقعیتونه داسې دي چې بروکسل ترکیې ته نه نشي ویلی او د شوي تړون د ماتېدو خطر په ځان نشي منلی. خای انقرې ته دغه امتیاز ورکول سیاسي ملاتړ له ځان سره ونه لري، خو د ترکیې حکومت نه غواړي چې ناوخته ځواب ورکړل شي. د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو خبرداری ورکړی چې انقره به له خپل لوري له یونان څخه د ټولو هغو کسانو چې له سواحلو یې ورغلي د بیرته اخیستو ژمنه عملي نه کړي که اروپا د ده په وینا پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي. له یونان او ناتو سره په تفاهم د ترکیې قاطع اقداماتو او هم د بالکان د هیوادونو ترمنځ د پولو د تړلو په نتیجه کې د غیر قانوني کډوالو شمیر ډیر کم شوی، خو په دې برخه کې مهم رول یونان ته د اژی د سمندرګي د لارې تړلو لوبولی دی. له هغې لارې چې په سوریا او د منځني ختیځ له نورو سیمو او آسیا څخه د جګړو او بېوزلۍ له امله خلک یونان ته ځان رسوي. د اروپایي اتحادیې چارواکو ټینګار کړی چې دې اتحادیې له ترکیې سره ژمنه نه ده کړې بلکې دغه وړاندیز یوازې په هغه صورت کې عملي کیږي چې ترکیه 22 قانوني او تخنیکي شرطونه پوره کړي. دا هغه څه دي چې اروپایي کمیسیون تېره میاشت اعلان وکړ چې اوکراین او ګرجستان دغه شرطونه پوره کړي او کاسوو به هم د چهارشنبې په ورځ ورسره یو ځای شي. د راپور له مخې د ترکیې مسله ډېره حساسه په دې خاطر ده چې نفوس ډېر دی. ترکیه چې 9 میلیون وګړي لري، مدني او د اقلیتونو د حقونو، د بیان د آزادۍ او د قانون د حاکمیت سابقه یې ښه نه ده، خو ترکیې چارواکو له مسلمانانو سره د هر تبعیض په وړاندې خبرداری ورکړی دی. په انقره کې د حکومت یو چارواکي وویل اروپا نن یو ښه فرصت لري چې وښیي یوه باوري شریکه ده او دا واضح کړي چې لکه د ترکیې په څیر هیوادونو سره چې اکثریت وګړي مسلمانان دي دوه مخی سیاست مخته نه وړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام تر نوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرم نو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د اولمپیکی اتل روح الله نیکپا سرګندونې درته خبرو او همدارس به د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د چارواکو خبرې واوري چې وایي د ورزش د قانوني کولو لپاره هڅې روانې دي. تر څه مخکې راځو د روح الله نیکپا په اړه رپورت ته. د تکواندو په برخه کې د افغانستان اولمپیکی لوبو اتل روح الله نیکپا وایي چې د 2014 کال اولمپیکی لوبو لپاره لا هم هیله شته. روح الله نیکپا ازادي راډیو ته وویل که څه هم د اولمپیکی لوبو په ورتګ سیالیو کې د ګډون جواز ترلاسه نه شوای کړی، خو بیا هم هیله ده چې د اولمپیک نړیواله کمیټه ورته وایلډ کارت یا چانسي موقع ورکړي.
امیدواری کې وجود داره
کغلی نیکپاوی کومه هیله چې موجوده ده هغه د وایلډ کارت یا چانسی لاره موندنه ده. دا موقع د اولمپیک نړیوالې کمیټې لخوا ځینې هیوادونو ته ورکول کیږي. د افغانستان اولمپیک کمیټې هم په دې اړه خپل غوښتنلیک وړاندې کړی دی که قسمت وي چې موږ ته دا جواز راکړل شي بیا به د اولمپیک په لوبو کې برخه واخلو. روح الله نیکپا او درې نورو افغان لوبغاړو د فلیپین په لوبو کې چې د اولمپیک لپاره د غوراوي سیالۍ وي او نشوای کولای د اولمپیکي لوبو جواز ترلاسه کړي. 2014 کال اولمپیکي سیالۍ به د اګست په میاشت کې په برازیل کې پیلېږي. د افغانستان اولمپیکي اتل روح الله نیکپا دوه ځل مخکې د اولمپیک په لوبو کې برخه اخیستې وه چې په 2008 او 2012 کلونو کې د برونزو مډالونه خپل کړل. نیکپا که څه هم چې ډېر وخت له هېواده بهر و، اوس بیا ګیله کوي چې د ورزش مسؤلین د اولمپیکي لوبو اتلولي ته ارزښت نه ورکوي. ښاغلی نیکپا هیله وکړه چې له دې وروسته د ورزش مسؤلین او دولتي چارواکي د اولمپیکي لوبو ارزښت ته ډېره پاملرنه وکړي.
باز مسؤلینو ورزش همیشه وختي خواهش کړیم و صدای خود کشیدیم که
ښاغلی نیکپا وایي موږ د ورزش له مسؤلینو تل دا غواړو چې لږ تر لږه د اولمپیکي لوبو مډال او ګډون درکړي. متاسفانه زموږ په هیواد کې نه یوازې دولت بلکې ورزشي چارواکو هم دا خبره نه ده درکړې چې د اولمپیک مډال څه ارزښت لري او څومره باید امتیاز ورته ورکړل شي. د اولمپیکي لوبو د ګډون د سیالۍ لپاره روح الله نیکپا ورسره مل پلاوی په کوریا کې یو میاشتنی تمرینونه وکړل، خو له سختو شرایطو څخه ګیلې کولې. د دوی د سختو شرایطو انزورونه چې خو خوړو او بوتې لاسرسی نه درلود په ټولنیزو رسنیو کې د ډیرو خلکو پام ځانته واړو. د اولمپیک ملي کمیټې هم وویل چې د دغو لوبغاړو د تمویل په برخه کې ورسره چا مرسته نه ده کړې. او خو د بدني روزنې ریاست وایي چې د لوبغاړو لپاره د ښو بودیجو په برابرولو کې ستونزې لري او هڅه به کوي چې دغه زی قرار قرار هواری کړی. قدر من اوریدونکو و موریدل چې روح الله نیکپا لا هم هیله مند چې وکولی شي د وایلډ کارت یا موقعي چانس لاري د اولمپیک په سیالیو کې برخه واخلي. اوس هم ورزو د بدني روزنې ریاست په اړه رپورت ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي چې د ورزش د قانوني کولو لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه پام وکړئ یو جوړ شوی رپورت. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست مرستيال ناصر هوتکی وایي چې د ورزش د قانوني کولو لپاره هڅې دوام لري. ښاغلی هوتکی ازادي راډیو ته ویل ک ورزش قانوني نشي او د قوانینو لمخې ټول ورزشي فعالیتونه تنظیم نشي، د ورزش په برخه کې به پرمختګ ناشونی وي. ښاغلی هوتکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د بدني روزنې ریاست نوي مشرتابه هڅه پیل کړې ده چې د ورزش لپاره ټول قانوني لارې چارې برابرې کړي. غلی هوتکی وایي د ورزش قانوني کول په یوې یا دوو ورځو نه کیږي، بلکې ډېرې اوږدې مودې ته اړتیا لري. که څه هم موږ ځینې کارونه کړي دي، د ځینو پخوانیو دوستانو هڅې مو بیا راژوندي کړي دي او هڅه کوو چې طرزالعملونه، لوایح او قوانین ډېر ژر تنظیم او جوړ کړو. وروسته له هغې چې زموږ قوانین جوړ شول، په لنډ وخت کې به یې د منظورۍ لپاره چارواکو ته وړاندې کړو. د ښاغلي هوتکی په خبره دوی په داسې حال کې کار پیل کړ چې ډېرو سختو شرایطو سره مخ و. ښاغلی هوتکی وایي د لوبغاړو لپاره د بودیجې برابرول او د ځینو زړو لوبغاړو لپاره د ماشونو ټاکل د دوی په نویو طرزالعملونو کې ځای لري چې د قوانینو په جوړېدو سره به تنظیم شي. اخوا د ورزش ځینې منتقدین وایي چې لا هم د بدني روزنې ریاست او د ورزش ادارې له ډېرو غټو ستونزو سره مخامخې دي. یو ورزشي منتقد آرین خیبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د بدني روزنې په ریاست کې ځینې چارواکي د ولسمشر له فرمانه سرغړونه کوي. ښاغلی خیبر وایي که څه هم د ورزش قانوني کول ښه دي، خو باید تر ډیره هڅه وشي چې د فرصت طلبو کسانو مخه ونیول شي.
دا په کار ده چې ورزش قانونمند شي. دا ډیره قانوني خبره ده. رئیس جمهور هم دو نقطې ته ډیر تماس نیولی دی. په خپل فرمان کې چې ورزش باید قانونمند شي، ټول فدراسیونونه د قانون په چوکاټ کې د مشخص اساسنامو طرحو ته مطابق باید دوی خپل فعالیت وکړي. خو په خوشنۍ سره چې دغه د ولسمشر فرمان هغه چې باید شاید تطبیق نه شو. بعضې کړۍ شته دي چې اوس هم د شخصي روابطو په اساس باندې غواړي چې دغه بعضې مواد دو فرمان غلطه جلوه ورکړي.
د ورزشي ادارو د قانوني کولو لپاره ولسمشر څو میاشتې مخکې یو فرمان صادر کړی و چې په هغې کې د موازی فدراسیونونو له منځه تلل، د فدراسیونونو د بودیجې یو ځای کول او ځینې نور مسایل راغلي و چې د ورزش ادارې نویو مشرانو هم په دې اړه په ټینګار سره خپل کار پیل کړ. د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتر سیګي تر بل یو مزه صفی الله ستانګزای په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښه شیبه ولرئ.
اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خوګو اوریدونکو سلام، خدای ملافتونو وساته. کنه حکومت خو خپل دومره سربداله دی چې ځان نشي تکیه کولای، د ټولو ټول پام ډالرو ته دی، د خلکو غمې د جړه په کونج کې منتیریږي. لا چې د مصیبت پر وخت اله د خپل فیسبوکي اکټونو او اکسونو نمایش ورکړي، له داسې چارواکیو نه به سړی د کومک څه تمه کوي. د خپرونې په پیل کې د کار او دندې پیدا کولو اسانه طریقه درښیو، پام وکړئ.
دا اخبار مسئول سره دا مرکه خو جالبه ده چې په میوه کې مو چی شی ډیر خوښیږي، او مسئول ځواب ورکوي چې مڼې. مڼې ډیر ښه، همدای وخت دی، سبا ته باید ورشم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی، راځئ دغلته کینئ.
مننه صاحب، مننه.
څه مو راوړي دي، مقاله، شعر او که داستان؟
صاحب دا مې یو هم نه دی راوړی، لږ مڼې مې درته راوړي دي.
دا دې څه کول، دومره مو ولې ځان په زحمت کړ؟
نه نه، هیله کوم، ما ویل چې یو کریټ به درته راوړم، خو کور مې نه و لیدلی، د خپل باغ مڼې مې دي صاحب.
ډېره زیاته مننه. ولې نه ویل چې چیرته کار کوي؟
صاحب بیکاره یم.
او بیکاری خو سمه بدبختی ده، څومره زده کړې مو کړې دي؟
صاحب دولسم اخلاص کړی او پانتون ته په امتحان کې بې نتیجې شوم، نو ځکه مې
نام خدا اوس دې هم ډېره توره کړې ده، ډېرو کسانو ښوونځی هم نه دی ویلی.
صاحب د موږ د مڼو او نورو میوو باغونه ډېر دي، کار ډېر و، نو درس ویلو ته مې وخت هم نه درلوده چې رښتیا خبره شي.
راځه له موږ سره کار وکړه.
له تاسې سره؟
هو، له موږ سره یو تن خبریال خپل کار پرېښی دی، پر ځای به تاسو ونیسو. خبریال یې اسانه کار دی، کولی شي.
صاحب هیڅ تجربه نه لرم.
اسانه ده، زده به یې کړې. زه به مې کور در وښیم، هلته راځه، زه به هر څه در زده کړم.
نو صاحب عریضه ولیکم؟
هو ولیکه، سر له همدا اوسه مقرر یې، پس له وخته کور ته راځه. دفتر ته به په اونۍ کې یو وارې کې راسې، نو کفایت کوي.
خیر یو سې صاحب، ډېره مهرباني. السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
خیر وسې صاحب، مرکه پیل کو؟
هو پیل به کو.
د تاسې په شرکت کې څو تنه کار کوي؟
تقریبا شل تنه.
د شرکت له جوړولو مو مقصد څه و؟
هیواد او هیوادوالو ته خدمت، او اولادونو ته د حلالې روزۍ ګټل.
صاحب په خوراکونو کې مو څه شی ډېر خوښیږي؟
په خوراکونو کې؟
او صاحب
که رښتیا درته ووایم، نو کورنۍ سورکړی چرګ مې ډېر زیات خوښیږي.
صاحب که دې خوښه وي نورې پوښتنې به سبا ته وکړم، تر هغو به ته تیاری هم ونیسې.
ډېره ښه خبره دې وکړه، ډېر هوښیار او د تجربې والا خبریالې.
مننه صاحب، مننه. خزی
څه وایې؟
زه به د هغه برک چرګ حلال کړم، او ته به یې په کوچو کې ښه سور کې، او ښې مزهداره مصالې به هم ور واچوي.
د څه لپاره؟
یو ملګري ته یې وړم.
د چرګ پیسې به راکوې؟ نو
سمه ده، دوه چنده پیسې به درکړم، نور څه وایې؟
هېڅ، نو وشه حلالې که.
هو زوره وره، دا چرګ دې څه کوه چې دونه دې ځان په عذاب کړ؟
هیله کوم صاحب، موږ ډېر زیات کورني چرګان لرو، او د وړو مور مې هم په پخولو کې ډېر ښه مهارت لري. نو پرون چې تا وویل د کورني سورکړي چرګ غوښه مې خوښیږي، یاره دا زړه مې وي چې راشه یو سورکړی چرګ درته راوړم.
ډېره زیاته مننه، ډېر ښه بوی ترې پورته کېږي، ودې ګټلم. وروره ته ولې یو بل کار نه کوې چې خبریالي کوې؟ په خبریالۍ کې څوک په نسم نه مړېږي.
صاحب ښه دې وویل، خو چې بل کار پیدا شي.
راځه له موږ سره په شرکت کې کار وکړه، همدا نن به دې مقرر کړو.
صاحب د شرکت کارونه مې نه دي کړي، تجربه نه لرم.
کار زه در زده کوم، په اونۍ کې یوازې څلور ځله کور ته راځه، دفتر ته هېڅ راځمه.
یعنی چې په اونۍ کې څلور ځله سرکړي چرګان در وړم، اسانه کار دی.
څه چورت وهې
صاحب؟ ما ویل چې
په ما ویلو تا ویلو پسې مه ګرځه، زه له همدا نن مقرر یې.
ډېره زیاته مننه صاحب، زا دوا وی کارونه خو وشو. او بخه که مو اجازه وی مرکه با پیل کو.
هو پیل کرد.
پا فابریکه که مو چه شه تولیدیگی؟
اتر.
چو تنه کارگران لره؟
شاوخه اتر تنه.
او چو دولاترونه تولیده وی؟
لس پنځلس ډولونو ته مو قصد دی، خو اوس درې ډوله تولیدوو، د ګلابو، سنځلې ګل او د شوتلې ګل.
صاحب څه شی مو ډېر خوښېږي؟
آیسکریم.
او څومره ښه، زموږ د سوپر آیسکریم دوکان دی، هره ورځ کولی شي څو ډول آیسکریم مفت وخوري.
مننه. راځه خبرې علي پرېږده، له موږ سره کار وکړه، بلکې کار هم مه کوه، کله کله مو یوازې خبر اخله، د فابریکې سرپرست به دې مقرر کړو.
ډاکټران خواسي هم د چا په درد ونه خوړل، ځکه چې ناروغي د لږ سخت هم وینو، نو د دې ځای پروفیسور ډاکټر صاحبان به یا د پاکستان لره درښیي او یا هم د هندوستان. راځئ نن موږ کلي ته بیایو او د کلي ډاکټر درښیو چې هغه څه ډول تداوي کوي.
وی گیره می وچاو ده داکتر صاحب مرشوم وی
تطفم له چه شای ده خونه لیدی؟
سرو پخی
خونه ده خلاصه که؟
وی
داغسه ساده او باسه ساده ششه رو باسه باس که نه
وی
پاسه گوه دره گه
الله لا 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 لا
يا غسي برتا كينا
وي وي
وصم له
الله لا 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 وي خدايا وي وي
دكتور صاحب غاكمي خوكيكي مرايكم
انت دخلت كينا خلي دي خلاصك كم غاكتي دي
دكتور صاحب دا غاكتي
خا 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 ومي لي ده خلي دي نور عملك وازك آفرین سترګې دې پټه که
دغه ده
آفرین خوله دې نور هم خلاصه که دغسې
آخ
مه خوره پیچکاري مې ورته وکړه چې کرخته شي دومره په زوره دې اخ که لکه ژامه بدې چې ایستلې وي
ډاکټر صاحب هغه د ما کار څنګه شو وی
ته څه مله استراحت درته په کار دی
ډاکټر صاحب دغه ستونی مې ډېر خوږېږي
له څه وخت راهیسې
ان له پرون راهیسې
ته دې خوله خلاصه که اوهو څنګه لا ژوندی پاتې یې دا خو دې اډي دي
ولې ډاکټر صاحب
ډېر بد اډي دي
نو څنګه به یې کړم
اوس به یې درته پورته کړم خوله دې خلاصه که
ډاکټر صاحب له اډیو پورته کولو ډارېږم
مه ډارېږه خوله دې خلاصه که دغسې آفرین مه کوه کنه نږدې مې د ګوته پرې کړې وه اوس به پورته شوي وو
خوږېږي نه
نه دې ورځې د پنځو شپېتو کسانو پورته کوم خلاصه که خوله دې کنه بیا دې بېهوشه کوم
ښه دغه
آفرین دغسې دغه دې خلاص شو زه نو لاړې دې بیرون توکه
وی ډاکټر صاحب نوم یې نوی وتلی وی
ته څه مله دغسې دا پښې دې راټولې دغسې آفرین دا خو دې نه وتلی که نه هغه هم چپې خواته
نو اوس به څه کوم
زه یې درته نیسم ته یې اوس وګوره چې څنګه یې ځای ته راولم
رښتیا خیر اوسې ډاکټر صاحب چې هر شی دې زده کړي دي
که نه یو ځلې چې ناروغ دلته راشي بیا بل چا ته نشي راڅخه تللی مه خوره دغسې دغه دی چې را روان دی راځه څنګه دی درد خو به نه درته کوي
نه لږ لږ درد کوي
دغه دی دغه دی چې پرځای شو را کینه نو دغسې لاړشه او یو پیاز وخوره او بیا یو غوړه توده ډوډۍ پرې وتړه چې ګزکي کړې ده ښه
خیر اوسه ډاکټر صاحب، دغه د فیس دی واخله،
دغه درمل هم درسره واخله. څوارلس سوه افغانۍ کېږي.
دا د څه لپاره؟
د ناروغۍ دپاره دی. د نوګه زکې دې پرته له دوا نه وځي.
ښه
خورې، په تا څه شوي؟
په خوب کې وېرېږم.
ته کېنه چې څاښتونه درته ولیکم. د پیریانو سوری در باندې ولیدلی.
رښتیا وایي ډاکټر صاحب، بله شپه پام مې نه و په ډیران تېره شوم.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، ستاره امینی، مسکا احساس او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یاویا، کندهار 22، خوست 1، جلال آباد 3.